سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مسپخین 2 بجې شوې. زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادې پڅپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې روسته به زموږ همکار تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هغه وړاندې خبرونه د یو بسبات افغانستان او یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره ملي ډیالوګ ته څومره اړتیا شته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي ټام ویسټ روانونه سیمې ته د سفر پر مهال د ملي ډیالوګ خبره وکړه. د ازادۍ په سپوږی پروګرام همدا مسله د چارو له کتونکو سره پکې څېړل کیږي چې نوموړی به خبرونه تور شو. بیا به د پروګرام پیل کوم. د جمهور رئیس بایدن د ملي امنیت نوې ستراتیژي ښیي چې د متحده ایالاتونو څه ډول کولی شي په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. دا ستراتیژي چې سپینې ماڼۍ په خپله ویبپاڼه خپره کړې په کلکل شوې دي که څه هم له افغانستان امریکایي ځواکونه وتلي، خو دوی دا توان لري چې هېڅکله به اجازه ورنه کړي څو افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو بریدونو په خوندي ځای بدل شي. اخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان له افغانستان سره په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ساتنې په نوم یو رضاکارانه ټولنه غواړي چې په ننګرهار کې د څه باندې 2 لک ډالرو په لګښت د ماشومان لپاره کتابتون جوړ کړي. د دې ټولنې مشر انجینر عنایت الله نصر وایي دا کتابتون به چې د بنسټ ډبره یې پرون کې خودل شوه په 245 متر مربع ځمکه او په 8 میاشتو کې جوړه شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ماشومان ادبیاتو ته پکې چندان پام نه دی شوی او په دې برخه کې ډیر څه نه دی خپاره شوی. د اوکراین په اړه د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو غونډه نن پنځشنبه هم دوام کوي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې د درشي هیوادونو دفاع وزیران د روسیې د راکټي بریدونو په وړاندې د اوکراین د دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې کوي. روسیې په وروستیو ورځو کې د پلازمېنې کیف په شمول د اوکراین پر بیلابیلو برخو توغندیز بریدونو ته زور ورکړی دی. او یو ورځ وروسته د شه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د پریکړه لیک په تصویبولو سره د روسیې له خوا خپل خاورې سره د اوکراین د سیمو ځکولو غیر قانوني وبلل او د اوکراین متحده لکیف سره د نورو پوزي مرستو ژمنه وکړه. روسیې د اوکراین د پلازمېنې په سیمو کې پر اساسي بنسټیزو تاسیساتو پر جنوب ښار میکولاف توغندیز بریدونه دوام ورکړ. دغه بریدونه د احتمالي تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. پر اوکراین د روسیې له خوا د روسیو راکټي بریدونه له تیزودو سره د ملګرو ملتونو د 193 کسیدو عمومي اسامبلې له څه باندې 2 برخو غړو پرون چهارشنبه هغه پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړه چې د مسکو لخوا د اوکراین د صدور سیمو الحاق غیر قانوني وبولي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کلی مکوم د بحث موضوع موده د یو بسبات افغانستان او یو مشروع نظام د جوړېدو په خاطر د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ته ځانګړي استازي تازه هڅې. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وی یو ډله افغانان د افغانستان د راتلونکي په اړه د ملي ډیالوګ د رامنځته کولو غوښتونکي دي. شاغل ویسټ د دوشنبه په ورځ د ترکیې په پلازمېنې انقره کې له یو شمېر افغانانو سره تر لیدو وروسته په ټویټر کې ولیکل چې دوی د افغانستان دننه او بهر ټول افغانان هڅوي چې منظم شي او په یوه خوله له خپلو ټولنو او طالبانو سره د خپلو کورنیو او بچیانو د ښه راتلونکي لپاره خبرو ته کښېني. شاغل ویسټ په ورته وخت کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ماشومانو او د هغوی د کورنیو شیراز راتلونکي ته فکر وکړي. ویسټ د ترکیې تر سفر مخکې تیر اونۍ د افغانستان په اړه په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عاصم افتخار احمد تیر اونۍ چهارشنبه خبر ورکړ چې توماس ویسټ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت له وزیر هینا ربانی کر سره کتلی دي. د نوموړي په خبره دواړو لوریو یو ځل بیا په یوه سوله ییز پر ځان بسیا او باثباته افغانستان باندې ټینګار کړی او همې د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا یوه اړتیا وبلله. د پاکستان له پلازمېنې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د قطر پلازمېنې دوحې ته ولاړ او هلته یې تېره اونۍ د طالبانو د چارواکو او د امریکا د استخباراتو د ادارې د چارواکو ترمنځ په خبرو کې برخه واخیسته. یو شمېر امریکایي رسنیو ویلي دي په دې خبرو کې د امریکایي پلاوي مشي د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پخواني مشر ډیوډ کوهن او د طالبانو له لوري د پلاوي مشي د طالبانو د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق کوله. د یو باثبات افغانستان او یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره ملي ډیالوګ ته څومره اړتیا شته؟ دغه ډیالوګ څنګه رامنځته کیدای شي؟ دلته بحث پرې کوو. د بحث لپاره مو دغه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. شینکی کړو خیل د پخوانی رنګ شوی ولسی جرګې غړی او د چارو شنونکي د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد او د سیاسي چارو کتونکي او د بشري حقوقو فعال عبدالاحرار رامسپور د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم اغلی کړو خیل ته، ستاسو په باور دغه ډیالوګ آیا ممکنه ده د دغو پاشلیو نظریاتو باوجود هم رامنځته شي چې د افغانانو ترمنځ شته؟
سلامونه تاسو ته، د پروګرام محترم میلمنو او نورو ګډونوالو ته. باید ووایم چې د افغانستان د یو سوله ییز حل لپاره چې ورته اړتیا لرو، دا ضرورت دی چې افغانان بالاخره دغه وړتیا پیدا کړي او له تاریخ څخه یې دغه زده کړي چې نور جنګ کول، وژل، حسپول په هیڅ صورت د افغانستان د حل لاره نه ده، بلکه فقط دا د افغانستان لپاره تاوان او راتلونکي لپاره ډېر یو ستره ننګونه ده. یوازنی لار چې افغانان وکړی شي دغه ټول مسایل چې متاسفانه هغه استخباراتي کړوي د افغانانو منځ کې اچولې، که هغه تفرقه ده، که هغه بدبیني ده، که هغه کرکه ده، که هغه فاصله ده، که هغه یو بل باندې اتهامات دي، دغه فقط موږ کولی شو چې صرف او صرف د خبرو اترو لارو نه په دغه مسایل باندې بحث وکړو، ځکه چې په دغه څلور لسیزو کې هر افغان متضرر شوی، هر قوم متضرر شوی. متاسفانه څو نفرو د قوم په نوم باندې تجارت کړی، دوی خپله باعث دي شوي دي څنګه قومونه سره جلا کړي، ځکه چې تر څو پر وکړه چې دوی ګټې د دغو ګروپونو له طرفه تعمین شي. نو که افغانان په دې باندې وتوانېږي او په دې باندې پوه شي، او د افغانستان دوستان چې د افغانستان ثبات ورته مهمه ده، دغه زمینه یا فرصت برابر کړي چې افغانان په خپل منځو کې سره کښېني، په دغه ټولو مسالو باندې بحث وکړي تر څو په یوې نتیجې ته ورسیږي او یو مشترکاً د حل لاره سره پیدا کړي.
مننه. آزاد صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ اغلی کړو خیل وایي چې افغانان باید له تاریخه زده کړه وکړي. دغه سیاسي مشران یا هغه کسان چې په د افغانستان په اوسني سیاست کې فعال دي، د افغانستان دننه یا بهر، آیا دوی له تاریخ څه زده کولای شي؟
سلامونه درنښ. په دې کې هیڅ شک نشته چې اشد ضرورت دی، یعنی په تیرو څلور پنځو لسیزو کې هغه څه چې نه دي سوي، هغه ملي ډایلوګ و، هغه څه چې ضرورت و هغه ملي ډایلوګ و. اما له بده مرغه هیڅ کله د ملي ډایلوګ له مخې یا د لارې د افغانستان سیاسي مسایل نه دي حل شوي. لکه اوسنی وضعیت ته په کتو او د پدانګری توګه د تیر دوه سیزو تجربه ته په کتو، د افغانستان ډیری سیاسي څیرې، هر سیاسي څیرې چې په تیر څلوېښت کلونو کې د افغانستان په مسایلو کې مهم رول درلود، یا به تر ولې خورا ډېر منفي و، او بیا په تیر دوه سیزو کې چې یو طرف مطلق د افغانستان د نظام او د ولس په وړاندې وجنګېده، یو بل طرف په قدرت کې وو، ډیری هغه برخه چې د ځانته د مجاهدینو او یا هم د جهادي تنظیمونو سیاسي تنظیمونو مشرانو او استازو نومونه ورکوله، د دې پیرشل کلم کړو وړو ته په کتو زه فکر نه کوم چې دی یا زده کړې کړي وي، یا د په دواړو لورو کې دغسې یو څوک وي چې هغه د ملي ډایلوګ او د افغانستان د ملي مت منافع او د افغانستان د ولس منافع او پکاتوت د سیاسي ډایلوګ للارې د افغانستان مسایل حل کړي. نه، له بده مرغه دوی ټولې حلې ځلې د دوی هر هغه څه چې کورونو او ننو هغه تر ډېره بریده پورې د شخصي منافع راڅرګندل، هغه کمن هم هغه کسان چې په قدرت کې دي، طالبان او هغه کسان چې په ترکیه او نورو هیوادونو کې ځینې ناشتې کوي، ځینې فعالیتونه کوي، دغه ټول ډېر ښکارا دی. یو غوښتنه هغه دی شخصي سیاسي منافع دي، هغه ډېر ښکارا وایي چې دوی باید دولت کې سهم ولري، او دوی باید هغه څه چې دوی د ملي منافع نوم ورکوي په یو باندې باید ډایلاګ وشي. نو له بده مرغه زه فکر نه کوم چې هغه کسان په ځانګړي توګه چې ځینې کسان یې د وېستر هم لیدنه کړې ده، یا ځینې کسان یې په تېرو کې هم د افغانستان د مسایلو د سایستوب هڅه کړې ده، او هغه چې مستقیم په جګړه کې او په قدرت کې دي، هغه د ملي ډایلوګ له لارې د افغانستان ملي منافعو ته په کتو، د افغانستان د ولس منافعو ته په کتو هغه دي وتوانیږي چې یا د وګړي چې د ملي د لوکل
حکومت
مسایل حل کیدای و برخه. کوم ډیره مهمه برخه ده لږ وایم چې د دغه کسانو ډیره، یعنی نوې ستلو نه چې هغه پاستاب ثابت سوي دي او د خپل ثابت کړي خپل وینا وکړي، ډیره د سیمه د قدرتونو د استازیتوب کوي، د سیمه د هیوادونو د ګټو استازیتوب کوي، لکه د مره یو هم په دې کې استقلالیت نه لري، هغه طالبان دي او هغه نور کسان دي، افغاني جهادي مشران دي، هغه د سیمه د هیوادونو استازیتوب کوي، دغه د ګټو استازیتوب کوي، او هغه چې د استقلالیت نه لري نو ځکه نه کوم چې هغه دی وتوانیږي چې هغه د افغانستان ملي منافعو لپاره د ملي ډایلوګ لارې د افغانستان مسایل حل کړي.
مننه آزاد صاحب. رامسپور صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ آزاد صاحب خو خوشبینه نه دی چې یو ډیالوګ برامنځته شو دی، خو وایي چې په خو هم دې تضررت و ستاسو نظر.
تاسو ته او درنو ملمنو ته په سر کې سلامونه وړاندې کوم، همدارنګ درنو اوریدونکو ته په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د ډیالوګ خبرې اترې مشورې دا خو د مونږ اسلامي او افغاني دود ده، دا ډیر ضرور مسله ده چې باید په داسې مهمو ملي مسایلو کې یو بل سره باید مشورې وکړو. دا خو د دوحې په کوم قرارداد چې د طالبانو او د امریکې په منځ کې لاسلیک شوی و هم راغلی و چې باید بین افغاني خبرې اترې پیل شي، خو متاسفانه هغه کوم رسمي خبرې اترې چې هلته په دوحه کې هم پیل شو ډیر ګټور نه و، او هغه تقریبا یو حقیقي او واقعي خبرې اترې هم نه و. دا غینه مخکې هم سو مجلسونه شوی و، دغه اخوا په زینو یوادونو کې او طالبان او زین سیاسيون یو بل سره کتنه کړی و، خو متاسفانه هغه کتنو کې هم دوی یوازې خپل موضع بیان کړی و او داسې کوم ګټور نتیجې او مسمر ځای ته دوی نه رسیدلی. اوس خو داسې یو موقعیت مونږ او تاسو رسیدلی چې پرته لدې نه چې د خبرو اترو لاره نه د افغانستان مسله حل شي، او دلته د یو ملي مشروعیت لپاره بین المللي مشروعیت لپاره چې دوه تر هم طالبان ضرورت لري او هم افغانستان د خپل آینده او مستقبل لپاره هغه ته ضرورت لري، بل هیڅ لاره مونږ او تاسو نه لرو. په دې کې دنیاوال یعنی غټو قدرتونه، کاغه امریکا دي، کاغه کانادا دي، کاغه اروپا دي، مونږ او تاسو خبر یو چې ټول طالبانو سره په تعامل کې دي او دوی سره په دغه موضوع باندې خبرې اترې کوي، دا جاری دي. نو یو خو د دینه پرته د افغان خلق دي، کوم افغانان چې اوس دوی اکثریت خاموش مونږ ورته وایو، کوم افغانان چې دوی لاسونه په فساد باندې ککل نه دي، کوم افغانان چې دوی په پخوانی رژیم کې په فساد باندې اغشته نه وو، دا و افغانان هم یو الخري او بین الملل ټولنې هم په دې کې ښه نظر لري. نو افغانستان د دې ضرورت لري او باید خلک یو بل سره کینی او یو خپاتې کې چې هغه طالبان دي. نو طالبان تر اوسه په دغه مسله باندې متقاعد شوی نه دي، دوی متاسفانه داسې فکر کوي چې اوس قدرت د دوی په لاس کې دی او کولای شي چې د زور او فشار او د ځنګلي پالیسيګان چې دوی لري نن سبا په افغانستان کې دوی فکر کوي چې په افغانستان کې خپل سیاست پلي کولای شي. خو دنیا دغه شی طرفدار نه ده، افغانان خپل دغه شی طرفدار نه ده، کیدای شي د طالبانو په منځ کې هم داسې سیري او شخصیتونه موجود وي چې دوی هم د افغاني او بین الافغاني خبرو اترو طرفداران ووسی. نو د په یو خبره چې دا اعلان کو دا ډیر ضرور دي او دا همدا ښه فرصت دي مخکې لدې نه چې افغانان بیا یو بل بحران ته داخل شي، باید یو بل سره دغه ډیالوګ مونږ او تاسو پیل کړو.
مننه رامسپور صاحب. له یوې خبرتیا وروسته د امریکا د ملي امنیت د نوې ستراتیژي په اړه یو راپور لرو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
په دې پروګرام کې په دې بحث لرو چې د یو بسوات افغانستان او یو مشروع نظام د جوړېدو په خاطر د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تازه هڅې پیل کړې دي، سره له دې چې واشنگتن نور افغانان د طالبانو سره د یو مشروع نظام د جوړېدو لپاره خبرو ته هڅوي، په ورته وخت کې له طالبانو غواړي چې خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې ترڅنګ د ولسمشر جو بایدن د ملي امنیت په نوې ستراتیژي کې په ډاګه شوی ده چې متحده ایالاتونه د دې سربیره چې له افغانستان یې ځواکونه ایستلي دا توان لري چې له ترهګرو سره د افغانستان دننه مبارزه وکړي. په دې اړه زما همکار امید زهیر مل راپور لري.
سپینې ماړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایډن د ملي امنیت نوې ستراتیژي خپره کړي. دا تګلاره چې پرون ناوخته خپره شوې د افغانستان په اړه هم پکې راغلي او ښیي چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو له وتو وروسته متحده ایالات په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزې ته ژمن دي. په دې 3 مخیزه ستراتیژۍ کې لیکل شوي امریکا د ترهګرۍ له ګواښونو د خپل هېواد او خلکو د ساتنې لپاره ثابت قدمه ده او کله چې تروریستي ګواښونه زیاتېږي هماغه ډول باید دوی د ترهګرۍ ضد چلن هم بدل کړي. په دې ستراتیژۍ کې لیکل شوي که څه هم امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلي خو متحده ایالات د القاعده داعش او نورو ترهګرو ډلو پر وړاندې د جګړې د دوام لپاره په خپل توان باور لري. ستراتیژۍ کې د بیلګې په توګه په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته اشاره شوې او زیاتوي امریکا په دې عملیاتو سره وښوده چې دا ډاډ حتمن ترلاسه کوي چې افغانستان به بیا هیڅکله د متحده ایالاتو یا زموږ د متحدینو لپاره د تروریستي بریدونو لپاره په خوندي ځای بدل نشي. د دې ترڅنګ په دې تګلاره کې طالبان اړ ګرځول شوي چې د خپلو هغو ژمنو په اړه چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې یې کړي ځواب ویونکي اوسي. د جمهور رئیس بایډن د ملي امنیت په تګلاره کې دا هم روښانه شوی چې د ترهګرۍ ګواښ توپیر کړی او تر ډېره القاعده داعش او ورسره د تړلو ډلو ګواښ له افغانستان او منځني ختیځه جنوب ختیځې آسیا او افریقا ته پراخ شوی دی. خو په دې ستراتیژۍ کې دا ګوت سنډنه هم شوي چې امریکا به د ټولو هغو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوځي ځواک وکاروي چې متحده ایالات وګړي او یا هم په بهر کې په ډیپلوماټیکو او نظامي تاسیساتو یې بریدونه وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان تورنوي چې له افغانانو سره د بشري حقونو د رعایت او په نورو برخو کې په خپلو شویو ژمنو عمل نه دی کړی. د دې وزارت وایي نت پرایس پرون رسنیو سره خبرو کې خبرداری ورکړ که وضعیت بدل نشي بدې پایلې به ولري او طالبان به یې لوړه بیه پرې کړي.
طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ څو ځله دا خبره کړې چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو پالیسي د بشري حقونو خلاف عمل دی. څو چې طالبان د افغانستان پر ښځو او نجونو فشار ته دوام ورکړي له نورې نړۍ سره به د طالبانو اړیکې خرابې شي.
خو طالبانو بیا په زلونو ویلي افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، هغه دا چې په کور دننه او نړیواله کچه سخته ننګول شوې ده. د سشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر پر طالبانو تازه بندیزونه ولګول چې له مخې یې د طالبانو په مشرانو او نورو هغو کسانو چې د سختو پالیسیو او تشدد له لارې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي ویزې بندیږي. خو د دې کار په غبرګون کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا ډول عمل د اړیکو د ښه کېدو مخه نیسي.
راپور مو واوریدو. رامسپور صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبان تر اوسه ملي ډیالوګ ته چمتو نه دي او ځکه چې واکې په لاس کې دی. د امریکا د ملي امنیت دا تګلاره چې په راپور کې جزئیات خپاره شول، فکر کوي چې طالبان به مجبور کړي چې دغه ډیالوګ ته سر کته کړي؟
تر اوسه خو ډېرې هلې ځلې په دې برخه ویلي ټوله دنیاوال، نه یوازې امریکا، اروپایان هم همدا غواړي. ګاونډۍ هېوادونه له چین نیولی تر ایران او آسیا ایمینه ټول همدا غواړي طالبان چې باید دا مسایل په سوله ییز طریقه باندې حل شي. د ملګرو ملتونو منشور د منازعې دپاره همدغه سیاسي او مسالمت آمیز حل د لارې خپره کړي دي. یعنی زمینه د تشویق او ترغیب شته او دا دوام لري. خو پاتې کېږي طالبان باید متقاعد شي چې افغانستان سبب دپاره او د دې دپاره چې افغانستان حداقل ګاونډي ملکونو سره او دنیاوالو سره خیال وګرځي ضرور ده چې یو ملي ثبات ته یو ملي وفاق ته ورسیږي. په دغسې حالت کې چې یو ګروپ راغلی دی، یو مسلح ګروپ، او غواړي چې د ټول افغانستان نمایندګي وکړي، دا یو څه ستونزمن کار دی او نړیوال په دغه شرایطو باندې دغسې یو حکومت په رسمیت باندې نه پیژني. په دې باندې دوی باید متقاعد شي. سره له دې چې دوی مثلا ادعا کوي چې دا یو همشمول حکومت دی، په دې کې د ټول اقوام کسان مثلا شتون لري، لیکن دغه رقم همشمول ګنل دا د دنیاوالو او نړیوالو قوتونو لخوا د منلو ول نه دي. هغه رقم انکلوسیف یا هغه فراگیر یا همشمول حکومت د دنیاوالو لخوا د منلو ول دي چې په هغه کې ریپرزنټیشن یا تمثیل د خلکو باید په قوه د اداره او په سیاست کې باید وشي. نو طالبان په دې باندې متقاعد کول کېدای شي دا وخت غواړي، کېدای شي نور هر ورځ ته دوام وکړي. دا فشارونه چې د نړیوالو لخوا راځي نن سبا، دا فشارونه خو شته، دا سیاسي فشارونه، ولی د بل اړخ نړیوال دا نه غواړي چې د افغانستان مثلا اقتصاد په کلي ډول سقوط وکړي، افغانستان مثلا دغه موجوده ثبات چې راغلی دی یا امنیت چې راغلی دی دا خراب شي. نو د دې لپاره دا بشري کومکونه دوی جاري ساتلي دي چې حداقل استاد وګوري چې د افغاني کرنسي اوس نن سبا د ګاونډي ملکونو په تفاوت کې ډېر ثبات لري او ثبات هم موندلی دي. مثلا بیکاري، بېوزګاري شته، خو نړیوال بیا کومکونه دلته تطبیق کوي. نو د دې لپاره ډېر ضروري چې دوی یو کرت سوچ وکړي، فکر وکړي، او دا ډېر ښه موقع ده ورته.
مننه رامسپور صاحب. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو دغه فشارونه لکه مخکې چې په راپور کې هم اشاره ورته وشوه دا په دې تلاره هواره کې چې طالبان په دې خپل حکومت کې نور کسان هم ورګټ کې او د دې حکومت بنسټ پراخ کړي؟
زما پاند باندې تر اوسه هم طالبان له کافي فشار لاندې نه دی راغلي. طالبان اوس هم خپل ازادیان لري، خپل سفرونه کولی شي، خپل پیسې ګټلی شي، قراردادونه کوي. یعنې دوی باندې نه مالي نه اقتصادي فشار راغلی. کوم فشار سره راغلی؟ نن په ولس باندې راغلی. نن ولس بیچاره ده، خوار ده، خپل مشکلات باندې ښکیل ده. که دنیا غواړي واقعا طالب یو ملي ډایلوګ ته غاړه کېږدي، یو اندازه فشار په دوی باندې راوستل ضرور ده چې مستقیم په خپله په دوی باندې یو فشار راشي.
وبخښئ، تاسو فرزند سفرونو خبره یاده کړه. امریکا روانه اونۍ وویل چې د دوی مشان به امریکا ته له سفره منع شي.
امریکا خوبه ده، خو امریکا تام وسته ولیگه و کابل نه خاغل وسیق واسلی سو تر دوهی پوری ورسه و پا چارتر فلایت که و التو سر خبری اتری کبی. ضرورنه ده چه امریکا تراشی. زو فکر کمه چه امریکا ضرورت لری چه امداغ محدودیت ده پا دوها که میجاد که چه نورت حق سفر ده دوهی تنت لری. نو ده جنابه که ولی خو چه مالت افغانستان تا ورغلوی خبری کلی وی. یا مثلا دی کورانی پا دوها که کافی مالیم کاناتو تا برابر شوی. هم پاکستان که خپل بزنسونه لدی، اولادونه مکتب تزی، انجونه مکتب تزی، مگه مفغان جل کنن لخوندین بی برخده گفن. گوری فشارون دست نده صرف امریکا تا نراشی، ده محدودیت که پا دی پاکستان تاگنه دی منشی دی بیایی و اندازه دی فشار لنده رازی، او پاکستان دیتا وادار شد چه نور دا غنشه کولی دا دو مخیل سیاست نسل رو پاولی باجواس رو تکلی دی موسم وای چه بزنی خبری باجواس رو شوی اغا منگه نشریتو اغا راز و پاکستاتو باجواس پا دا آخر وقتی چه غوالی چه نور مصیبت غوالی چه پا منطقه که ایجاد که افغانستان دوباره لسون سر مخامخ دی او پاکستان ته نور څه ګټه وکړي. زه فکر کوم دنیا تر اوسه پورې دغه اوسنۍ حالت ډېر جدي نه دی نیولی. دوی اوس فکر کوي دوی په خپله ستراتیژي باندې دی خوشحاله دی چې له ډرون له لارې نه به دوی الزواهري سم یو غیر فعاله یو کسر في نوم پاتې و. دوی خبره دی چې القاعده خپله یو مکتب دی، یو بنیادګره مکتب دی چې همدغه مکتب نور افراطی کړي، متاثره کړي. هغوی به هر نوع جرایم مرتکب کېږي، مسؤلیت به هغوی په خپل اخلي، لکه داعش چې د روسیې په مقابل کې وکړه. تر اوسه پورې هم ډېر جدي فکر نه راکړی، ځکه چې د همدغو کړیو شتون په افغانستان کې د دې پایله به په لنډمهاله کې او په اوږدمهاله کې به د دنیا لپاره ډېره قیمت تمام شي. زه فکر نه کوم چې صرف ډرون اټاک به د ټولو ستونزو د حل لاره وي.
مننه. آصف صاحب، ستاسو نظر کا واخلم، نړیوال که چیرته د طالبان په اوسنی حکومت باندې فشار زیات کړي لکه څنګه چې اغلی کړو خیل هم دا خبره وکړه، نو دا هم امکان لري چې دغه نسبي ثبات چې په افغانستان کې دغه نن سبا تر سترګو کېږي دا هم ګډوډ شي که څنګه؟
لومړی سره کله چې په دوحه کې د طالبانو سره تړون لاسلیک کېږي، طالبان طرف نه و. طالبان مازی یو سمبولیک تمثیل کوي، نن هم همدغه شی یو څوک دی. په هغه مهال هم د تړون نه وړاندې د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي، هغه مهال د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي استازي خلیلزاد، هر میاشت نو حدود درې میاشتې یو سفر پاکستان ته، او بیا کله د تړون تر مهاله پورې د پاکستان سره د متحده ایالاتو اړیکې، او بیا د پخواني نظام نه وروسته د اوسني طالبانو په استایسوب د پاکستان د ریسدا خورا ډیر مهم دی. زه فکر نه کوم چې طالبانو باندې کتر دی اضافه فشار هم وارد شي، چې کافي فشار وارد شوی دی په ډیپلوماتیک سټیج باندې. اگر د افغانستان کې به ثباتي یا دغه رامنځته شوی وضعیت خراب کړي، تر هغه چې د پاکستان او د متحده ایالاتونو اگر د دې چې ستراتیژیک دیکتور توای د هغه پالیسي او ستراتیژي له مخې د افغانستان موضوع باندې کار کوي، تر څو چې د افغانستان د پاره د متحده ایالاتونو خپله مستقیمه، چې زه په دې باور یم چې هیڅکله د افغانستان د پاره مستقیمه ستراتیژي نه درلوده. یعنې افغانستان همیشه د پاکستان د عینکو د پاکستان د پالیسیو له مخې مطالعه کړی دی، او د دغه وړاندیزونه او دغه پیشنهادونه په رڼا کې متحده ایالاتونو پالیسۍ جوړې کړې دي، تر هغه چې د طالبانو یا د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خپله مستقیمه پالیسۍ او ستراتیژي نه وي
امریکا باید افغانانو لپاره خپل استراتیجی ولري. لکه مو افغانانو سره خبري وکي، فکر نه کوي چې افغانان ډیر پاشل دي.
ګوري مهمه ده نه ده چې کوم افغانان سره خبره وکړي، مهمه ده چې د افغانستان لپاره خپل ځانګړي پالیسی ولري. موږ په تیر کې ویل
مثلا همدغه یو پالیسی، همدغه چې وایي چې یو ملي ډیالوګ درامنځته شي، همدغه یو د پالیسی جز کېدی شي، همدغه نوې ستراتیژي چې د ملي امنیت شورا وړاندې کړې ده، دا هم د ستراتیژي برخه کېدای نه شي.
دا بالکل ستراتیژي برخه کېدلی شي. په تېره کې هم، په تېره دوه لسیزو کې هم، او بیا د دوهرې تړون په پورې په افغانستان کې یا د افغانانو لپاره چې کومه ستراتیژي د متحده ایالاتونو وګوري، د فساد لپاره لار پرانستر به، د جګړې لپاره لار پرانستر به، د بیلابیلو هیوادونو لپاره د لاس وهنې لار پرانستل وه. هغه وخت هم که ډایلاګ چې د دوه په تړون کې هم دا ویلو چې افغاني مذاکراتو لارې باید د افغانستان مسله حل شي، او د دوی وتل هلته کنډیشنل دی، یادونه کړې چې د متحده ایالاتونو ځواکونو وتلو مشروط وي. هغه ونه شول، لکه هماغه وخت فشارونه وارد شوي وای، هماغه ډایلاګ رامنځته شوی وای، وضعیت به داسې نه وای. نن هم یعنی د مستقیم په دې معنا چې د افغانانو سره د خبرو یا د ډایلاګ وړاندې چې افغانان سره کښېنه وسي، هغه کسان یا هغه هېوادونه چې په افغانستان کې ډېر منفي رول لري، په ځانګړې توګه پاکستان، دوی په دې ملاتړ څخه د یخل امریکا لاس واخلي، یا یخل د باجوه د سفر نه وروسته د طالبان د سفارت د مشر سره په دوحه کې لیده کاته ونه کړي، دا د سفر نه مستقیما وروسته راځي، د افغانستان د مسایلو استازیتوب باندې کېږي.
خو هلته امریکا په دې ټینګار کوي چې باید خبرې وشي، نو که خبرې ونه شي او له طالب سره خبرې ونه شي، فکر نه کوي چې طالب یو طرف دی؟ په هغه وخت کې ټول دنیا طالبان یو مهم طرف ګڼل، چې دوی لا په مشان په دوحه کې ناست او ځینې مشان پټ وو، لیکن اوس خو عملا وخت دوی پلاس کې دی، نو کله دوی سره خبرې ونه شي، موضوع به څنګه حل کړي؟
طالبان پرون هم طرف وو، په دې شک نشته نن هم طرف دی، اما دا طرف استقلال، پرون هم استقلالیت نه درلود، دا طرف نن هم استقلالیت نه لري. تر دې وړاندې چې طالبانو سره خبرې وشي، تاسو باور وکړئ، ګورئ خو اړه ده د متحده ایالاتونو د امنیت شورا ل ادرس ته دوی ونه وړاندې د څکاره وایسول چې په افغانستان باندې شدون بریدونه وسول، هغه د پاکستان فضا کارول شوی ده، او تر دې وړاندې هم هدي اقل هغه د طالبانو د دفاع سپرست وزیر لا سرګردونه وکړي، اما د پاکستان په وړاندې دوی دریض نشنی ولای. یو شی دی واضح دی، طالبان طرف دي، اما د طرف استقلالیت نه لري. تر دې وړاندې چې په طالبان سره خبرې وشي، طالبان باندې سیاسي اقتصادي فشار وارد شي، تر هغه وړاندې باید د پاکستان سره جدي خبرې وشي، تر څو پورې چې د پاکستان سره متحده ایالاتونه جدي خبرې ونه کړي یا ونه غواړي چې د افغانستان مسله حل شي، تر هغه پورې که هرڅومره طالبان سره مستقیمې خبرې وشي یا همدارنګه د نورو طرفینو سره مستقیمې خبرې وشي، او د پاکستان رول همدومره بارز رول وي، همدومره مهم رول وي، لکه نن چې دی، لکه پرون چې، تر هغه پورې دا مسله نه حل کېږي. په کوټه کې، د کوټه په خروټابا کې، د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست کور تلاشي کېږي، دغو د کورنۍ غړي تانو ته خبول کېږي، اما طالبان هېڅ نه شي کولی. هغه همدومره چې دوی د قدرت ناري وهي، همدومره دوی د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، همدومره دوی خپل مجبوریتونه لري، تر هغو پورې چې د پاکستان لاس لنډ نه شي، یا د پاکستان باندې فشار وارد نه شي، طالبان سره هڅه وکړي مستقیمې خبرې وشي، دا مسله داسې نه کوم چې په دغسې ډایلا وګوري حل شي.
مننه. مخکې تر دې چې اورېدونکو ته مخه کړو، رامسپور صاحب، ستاسو نظر به په لنډو واخلم. څه فکر کوي چې آیا تاسو هم له دې سره موافق یاست چې نړیوال باید په پاکستان فشار راولي؟ او که په پاکستان فشار راولي، ولې د داسې خلکو لپاره یا د داسې ملت لپاره په پاکستان باندې فشار راولي چې هغوی په خپله په 500 په 100 ډالو باندې ویشل شوي دي؟
سلکله کیږي چې افغانان دا وایي چې ولې پاکستان باندې فشارونه نه راوړل کیږي، او متاسفانه چې دا مونږ او تاسو ونه لید، ځکه چې دنیاوال دا نه غواړي، امریکا دا نه غواړي، هغه یو استراتیژیک متحد د امریکا، افغانستان متاسفانه دایمي استراتیژیک متحد د امریکا سره پاتې ونه شو. مشکل پدې کې چې افغانان توتو پارچه دي، افغانان آدرس نه لري، افغانان مشرتابه نه لري، افغانان رهبریت نه لري. مخکې لدینه چې ملي دیالوګ پالیسی، افغانان باید ځان ته آدرس پیدا کړي، ځان ته رهبریت پیدا کړي، انسجام پیدا کړي. دومره ټوټه ټوټه یو چې کچیر تاسو د سوشل میډیا د اسپیسونو خبرتري واوري، دغه اسپیسو د سوشل میډیا او د ځانه د سلې نفرت راځي، ځکه چې هر یو بوختي په قومي تعصب باندې، په سنتي تعصب باندې، په دغه مسایل باندې ښکېلې چې دغه اصلي موضوعاتو نه دوی ډېر لري پاتې شوی دي. او همدې لپاره دي چې هغه تعویز دي یا بول دي یا بول دي، دې ملک ته ځي، هغه ملک ته ځي، دې سره ګوري، هغه سره ګوري، او متاسفانه هغه چارواکو سره ګوري، هغه سیاسونو سره ګوري چې دوی د افغانستان د ولس په نزد کې نن سبا منفور دي. دغه منفور طبقه چې دغه شمخشکستون او دغه فساد او دغه ټول تباهي بربادي لامل شو، اوس بیا دوی غواړي چې په یو بل طریقه باندې ځان مطرح کړي، دا هم د منلو ول نه ده. نو د دې لپاره باید افغانان ځان ته ادرس پیدا کړي، انسجام پیدا کړي، او نړیوال خصوصا متحده ایالات که چیرې غواړي چې دا ډیالوګ پیل شي، نو دوی باید کوشش وکړي چې اول نه په سر کې داسې یو د تماس ګروپ یا د کنډکټ ګروپ یا د مذاکراتو د خبرو اترو د ګروپ په جوړولو کې اقدام وکړي، افغانانو سره د مشورې نه وروسته داسې یو ګروپ جوړ کړي، طالبانو ته مراجعه وکړي، دوی هم وهڅوي، یا د فشار لارې، یا د متقاعد کولو لارې، چې دوی هم په دغه مسله باندې ځان راټیټ کړي لیک، او په خپل منځ کې په اولنۍ قدم دوی باید یو کنفرانس جوړ کړي، به هر کې افغانان ټول تر ټول سي او خپل مشکلات یو بل سره شریک کړي. لکه د بون کنفرانس چې موږ او تاسو ولید، خو متاسفانه هلته دوه غټ ګروپونه پاتې شو، طالبان پکې ګډون نه درلود، اسلامي حزب پکې ګډون نه درلود، او روس له سو کارونه بلته افغانستان به ثباتي خواته لاړ. نن سبا هم که چیرې داسې یو خبرې اترې ملي خبرې اترې چغه یو نتیجې ته ورسیږي جوړ نشي، نو معلوم دره چې سو کال وروسته افغانستان بیا به ثباتي خواته روان دي. یو ډیر واړه ګروپ کونه چې ته افغانستان به ثبات کی، نو دې لپاره چې موږ حداقل مختلاص به دغه کارت اقدام وشي.
مننه رامیس پورسه لایې خبرتیا وروسته اوریدونکو ته مخه کو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او اسکایپ لالاري لاملمنو پښتنې کولای شئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې لانو.
احمد شبریم د صریب چپو کې پروګرام وړاندې کوم. په دې پروګرام کې میلمانه مو دي شنکی کړو خیل، نجیب آزاد او عبدالاحرار رامسپور. د پروګرام موضوع مو ده د یو باثبات افغانستان او مشروع نظام د جوړېدو لپاره ملي ډیالوګ ته څومره اړتیا شته. اوریدونکو ته مخه کوو. د واتس اپ شمیره مو ده 00420221124001. شمیره بیا وایم 00420221124001. تاسو کولی شئ چې دا سکایپ لارې هم په دې خبرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی را سره ده، مهرباني وکړئ را سره یاست، تاسو خبرې وکړئ لطفا. تاسو په پروګرام کې را سره یاست، خبرې وکړئ. دا اوریدونکی زموږ شخ نه اوري، بل اوریدونکی ته به مخه کوو. اوس د سپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ. تاسو را سره یاست. کله نا کله تخنیکی مشکل وي، د سکایپ لارې یو اوریدونکی را سره دی، دوی به را واخلو. ازریب څه پوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست. د اوریدونکي لاین مصروف کړی دی او خبرې نه کوي. بل یو ته به مخه کړو، البته زه به دا شمیره بیرته تکرار کوم. 00420221124001. مهرباني وکړئ بل اوریدونکی را سره دی، خبري وکي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څنګه په ځند خبري کوي؟ مهرباني.
دولت
مثلا د افغانستان شرایط د دنیا د خلکو په نظر باندې سم نه دي. افغانستان داسې وطن دی چې هیڅوک په رسمیت نه پیژني. دا مشکل خو باید حل شي. افغان تاجر بهر ته تلای نشتی چې له بهر مال راوړي. دا مشکل خو باید حل شي. په افغانستان کې فقر په زیاتېدو دی. دا ستونزه باید حل شي. په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي. دا مشکل خو باید حل شي. نو د دې له خاطر یو ډیالوګ ته ضرورت دی. که څرنګه
چې ضرورت دی خپل منځو کې افغانان مثلا هلکې نشته خارج کې مشه چې خپل میزو کې کینی دا خو پنځه سالو سالو کال کې چې نړۍ نه کوي چې نړۍ نه کې خپل میزو کې کینی یو یو خپل دا ته ورسی کې موږ مسلمانان یې خارج کې دي که داخل دي او نو ټول خپل میزو کې کینی په قرآن او حدیثو دغه باندې یو حکومت جوړ شي خلاص هیڅ د خارجیانو ته ضرورت نشته ماننه لرو هر څه لرو مشکل پوچھی کې چې خپل میزو کینو چې نړیوال هونه کوي یعنی خبره ده چې دا نړیوال
ما نه نه یعنی د افغانستان لپاره د امریکا اساسه دا نه وای چې په دې غونډه کې به زه هم ورسره ناست یم، هغه دا وای چې افغانان د خپل منځونو کې سره کښین. البته د هغه وړاندیز دی بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني
وکړه.
مهرباني خپلواک صاحب، شر اخلي
دخپل دا حمسپور صاحب دا مخکرین فکر نه مخالف نه شته وای افغانان د دې طالبان د اسلامي امارت پالیسین مخالف دي. نو په روندې په اړه چې ناسه د افغانستان خلکو نمایندې کوي مخکله د دې نظر د دې وایم چې دا د دې معلومات چې په افغانستان کې امنیت دی، د دې معلومات چې دوی د افغانستان خلکو په خاص حکومت کې او خلکو همکاري ورسره کوي. یو بل خبره حضر صاحب ویل چې باید امریکا د افغانانو لپاره باید ستراتیژي جوړ کړي. د خپل میزبان صفت پرې دې وجدان باید نه کوي چې کافر ټویرا افغانستان باره کې ستراتیژي جوړ کړي. دا اسلامي حکومت دی، د افغانانو د خلکو حکومت دی، بلکې د کافر همکاري کوي.
همدغه همکاري کوي، همدغه همکاري به د ستراتیژي له مخې کوي کنه؟ خو بیرته ستراتیژي سو
واره چې ورسم ستراتیژي د امریکا ستراتیژي موږ افغانان د نظر د افغانستان د خاورې او افغانستان د خلکو مقابل کې د شنو ستراتیژي ده. یو دوی که غواړي چې د افغانستان د خلکو سره مشکل حل شي دغه حکومت دی په رسمیت وپېژني او تعامل یې ورسره وکړي، او افغان سالارانه او چې په تاجکستان او ترکیې کې دي د هغو سره د اړیکې نه ټینګي او د افغانستان د خلکو دښمنان.
مننه خپلواک صاحب، بل اوریدونکو ته مخه کوو. ازادي په سپوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو ته، تاسو نرمونو ته وړاندې کوم د پراڅ خنې سره پاړې کایمه. تاسو موضوع دا ده چې په افغانستان کې باید مشروع او باثباته حکومت جوړ شي او افغانان خپل مابین کې د خبرو تشارک شي نه. دا تاسو کوم افغانان شې؟ هغه افغانان شې چې په خارج کې ناس دي شل کال ازموینه وسو په افغانستان کې، دغه افغانان سره باید خلک خبرو تشارک شي، مجاهدین خبرو تشارک شي.
د کومراندیس د امریکا د متحده ایالاتونو خاص نماینده د افغانستان لپاره کړی دی، د وروسته لدی د خبره وکړه چې په ترکیه کې ل یو شمیر ډاکټرانو سره وکتل، ل یو شمیر انجینرانو سره وکتل، او په دې کې د پخوانی حکومت ځینې استازي هم.
دا خبره خو صحیح ده، ډاکټرانو ته دلته چا منفي جواب ورکړی دی په افغانستان کې. ډاکټرانو ته څو وار موږ مشران دا ویلي چې ته د افغانستان لار خلاص ده چې راځي د خپل افغانستان کې خدمت کولای شي. نو دا خو جدا موضوع ده، هغه سیاسي چې تللی په خارج کې ناست هغه جدا موضوع ده.
او مننه چې په وران کې مبر خو وخت بل اوریدون کې ته مخه کوم. ازادي په سپوت پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
سلام دارم به شما و هم مخاطبین محترم و میمانای محترمتان.
و علیکم، مهرباني.
ما بسیار برای ما پیدا شده از میمانای محترم جواب میخوایم. ببینید، از یک سو بحث جهاد اسلامی پسند، از یک سو افغانستان
او بخشید ساسو آواز گردوات
لدیم حصف میشه. حالا ما میخوایم به سوال که شما یست که ما که میخوایم
او بخشید ساسو آواز سم ناورو دا لدوی آواز ناوری دل کشم متاسفانه. بلا بریدون که راخلو، مهربانی وکی.
ملو
مهربانی وکړئ، تاسو پلان کې.
سلام علیکم د آزادۍ رادو، د آزادۍ رادو کارکونکو ته.
وعلیکم.
مونږ مېلمه چې کومه خبره وکړې چې دا په پاکستان باندې بوج راوړي، دا صحیح خبره ده؟ ځکه چې جو بایدن په وخت کې او د ټرمپ په وخت کې جو بایدن ویلو په غوټونو کې، خپل غوټونو کې چې زه به افغانستان عسکر راوباسم د ملاتړ لیمه، خو زه به افغانستان پاکستان ته ولا کومه. کله چې پاکستان ته والا کړو نه پاکستان جازونه په ستون دلته کې راغله او په تیر حکومت باندې بمبار وکړه. اوس دا اوس خلق سیدی دا ټول د پاکستان پر لاس کې دی، افغانستان کې نمائندگی چلیږي.
مننه. البته په رسمي ډول هیڅ وخت هم امریکا دا نه دی ویلي چې افغانستان به پاکستان ته حواله کوو. مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. میلمنو ته ورځو. آزاد صاحب د خپلواک صاحب چې له هراته یې زنګ وهلی و، د هغوی خبره تاسو ته راځي، یوه مهرباني وکړئ.
خپلواک صاحب همدارنګه د طالبانو تر مشرانو پورې دا موضوع ډېر واضح دی چې تر اوسه د پالیسي او ستراتیژۍ تعریف نه دی ورته معلوم. یو هیواد که متحده ایالاتونه که بل هیواد حتی که طالبان په رسمیت هم پیژني، لکه خپلواک صاحب چې وویل چې طالبان به په رسمیت پیژني، هغه هم د ستراتیژۍ پالیسۍ له مخې کېږي. یعنې هیواد باید د بل هیواد لپاره خپله پالیسۍ ولري، خپله بهرنۍ پالیسۍ ولري، دغه پالیسۍ له مخې هغه هیواد پیژني. ستراتیژي په دې معنا نه ده چې امریکا دې راولړېږي، د افغانستان هر دولت چې وي یا که اوس طالبان وي یا که راتلونکی دولت وي، غوته ستراتیژي جوړې کړي چې بله ستراتیژي د مخه تاسو خپل اساسي قانون جوړ کړئ، خپل دولتداري حکومتداري کوئ. نه، د افغانستان د مسلې لپاره خپله پالیسي، خپله بهرنۍ پالیسي چې دې هیواد سره د دې اړیکې څه ډول هیواد ته ستونزې. امریکا په نړۍ باندې نفوذ لري، امریکا یو تر ټولو مهم هیواد دی، په طالبان باندې مستقیم او غیر مستقیم نفوذ لري. نو تر هغه پورې چې زه خپله خبره بیا تکراروم، چې د افغانستان مسله چې متحده ایالاتونه د افغانستان مسله یاد نه کړي، یعنې دا چې مستقیما د افغانستان په خپله ستراتیژي کې پرته له دې چې د پاکستان له دریځه، د پاکستان سره د خپلو ستراتیژیکو اړیکو د نږدېوالي له ادرسې تعریفوي، تر هغه پورې چې مستقیم د افغانستان لپاره خپله ستراتیژي پالیسي ونه لري چې نه درلوده، تر اوسه پورې تر هغه پورې دا مسله به همداسې ستونزمنه وي له بعد مرغه.
مننه استاد صاحب. اغلی کړوخیل، د اوریدونکو د نظریاتو په برخه کې ستاسو نظر کا واخلو.
اسمو په نظر هر افغان په دې باور ده چې واقعا باید افغانان د خپل مشکلات د مشورو د خبرو در اترو د جرګو لر نه د مسایل حل کړي. منظر نظریات مختلف دي، یو کې شاید فکر کوي چې صرف هغه افغانان چې په داخل کې دي، یا ځینې فکر کوي چې هغه کسان چې د باندې وته نور دوی حق نه لري چې په دې مسایل باندې خبرو کې په حس ده. دا موضوعات فکر کوم چې عمر مهم نه دي چې څوک او څنګه، مهمه دا ده چې دنیا واقعا ته افغانستان مسله اوس ته مهمه ده. دغه زمينه یا فرصت د افغانانو ترمنځ د ناستې باید برابره کړي، تر څو پورې افغانان اول هغه څوک چې په اسلام مخالفت کوي د فعلي نظام سره، ضرور نه ده چې نظامي و، بلکه ټول هغه سیاسي اختلاف چې لري یا په دغه نوې د حکومتداري سره د ټول برخوردونه چې طالبان نن سبا یې کوي، دا چې په خپل منځ کې کینې په اودیل اول یو اجماع ته سره ورسیږي، تر څو پورې دغه دواړه ډلې مشخصې سي او بالغ طالبان سره. او طالبان باید بالاخره درک کړي چې نشي کولای چې هر اواز د فقط د ټوپک لارې نه خاموشه کړي. دا د ولس حق دی او ولس ته باید غوږ ونیول شي. غیر دغه نه دا مشکلات به دوام لري او په اخر کې به ولس ته زیات متضرره کیږي.
مننه. رامسپور صاحب، تاسو دی اوریدونکو د نظریات په اړه څه وایئ؟
اوریدونکو خود ځین اوریدونکو دا اول شي، یعنی خبراتو ښه شي، دا ځین اول شي خبراتو ته څه ضرورت دی؟ نو اوس امنیت دی او هر شی برابر دی. دا تیرشل کال کې د زمينه مسایب ووري ونه شو. دا تیرشل کال کې هم حلی زر ډیر وسو چې افغانان یو بل سره کینی او د موضوعات حل کې حکومت صفانه ځینې مسایل موجود چې هغه ونه شو. اوس په داسې یو بحراني حالت کې کچیر فرض کې هم دغه حالت دوام وکړي، او څه کیږي؟ افغانستان شاته پاتې کیږي، پرمختګ نه رامنځته کیږي، خلک تعلیم نه پاتې کیږي، پر رسمت پیژندل نه کیږي، نړیوال ورسره اړیکې نه نیسي، تجارت نه کیږي، بل نه کیږي. نو دا ټول بدبختی راولي افغانانو سره. نو د دې لپاره چې دغه بدبختی څخه مونږ او تاسو ووځو، ضرور چې وګور سره کینو. په دې کې سعی دسته طالبان لاله امریکایانو سره چې دوی مسلمانان نه دي، مثلا دوی سره کیناست، دوی سره خبرې اترې وکړ، دوی سره په توافق ورسید. ولی افغانان چې ټول الحمدلله مسلمانان یو بل سره ونه کینی، دوی باید یو بل سره کینی، یو بل سره تفاهم وکړي. دا د قرآن، دا د سنت، دا د اسلام امر ده، حکم ده چې مونږ او تاسو کولای شو یو بل سره کینو، خبرې وکړو. نو افغانان اوس اکثرا کادري افغانان چې وو، متخصصین چې وو، د افغانستان څخه وتلي دي. دا یو ضرورت دی چې باید تفاهم رامنځته شي، بیرته خپل افغانان وطن ته وهڅوي چې وطن ته راشي. او هغه بدنامه سیاسون، هغه کړی چې په افغانستان کې جنایتونه کړی، معلوم ده چې خلک ورسره نه دي. په دغه یو خبره تر چې مخکې بل میلمه هم عرض وکړ چې باید دوه وړو خواوو ګروپونه جوړ کړي او په خبره اترو باندې زر تر زره پیل وکړي. دا ډېر مهم ده مونږ او تاسو.
رامسپور صاحب،
طالبان د خلکو نماینده ده، ځکه چې اوس امنیت ده. دا د منلو ول نه دي. طالبان د خلکو نماینده نه ده، طالبان یو ګروپ ده، صحیح ده، دوی د زور له لارې نه قدرت ترلاسه کړی ده، د ځینو تفاهماتو له لارې دوی قدرت ترلاسه کړ، اما د خلکو استازیتوب په هیڅ ډول نشي کولای. د خلکو استازیتوب ځانته میکانیزمونه لري. صحیح ده چې په هغه تېر دور کې فساد و، په هغه کې انتخابات اسان ډول طریقه باندې نه وو، خو بل طریقې بل اخرې ولاره به جوړ شي. د خلکو اوهات باید خپل ځان په قدرت کې په اداره کې وګوري، ځکه چې افغانستان پارچه پارچه ده. دلته ډېر قومونه دي او ډېر قومونه ځان د قدرت نه د مشارکت نه لري احساسوي. افغانان باید یو موټی شي، انسجام رامنځته شي. موږ د دې طرفدار نه یو چې افغانستان خدای نخواسته پارچه پارچه او توته توته شي. دې باندې باید افغانان خبرې وکړي او د حل لارې پیدا کړي.
رامسپور صاحب، همدغه د انسجام خبره، مثلا طالبان یوه ډله ده، دوی په قدرت کې دي او دوی خپل استازي لري، خپل نمائندگان لري، هغه کسان چې له حکومت بهر دي او بهر تللي دي، د دوی انسجام څنګه ممکن ده چې رامنځته شي؟
او نن سبا خو دنیا د آنلاین سیستم څخه یو د زنده تماسونو له لارې ډېر یو بل سره نږدې شوي دي، او هره ورځ افغانان یو بل سره ګوري، او افغانان یو بل ښه پېژني، او افغانان پوهېږي چې څوک څوک ده. هغه فساد چې کړی ده هغه هم معلوم ده، هغه چې په ډېر شهامت او په ډېر ښه توګه کاري کړی ده هغه هم خلکو ته معلومه ده. نو بهتره لاره چې داسې ډیالوګونه نور هم پراخ شي، او یو شی خو ډېر معلوم ده چې اس د اعتماد به نفس چې موږ مخکې یو وخت افغانان درلود اوس موږ له لاسه وتلی دي. هر افغان ته چې وایي هغه خامخا که زه یم که کابل دي، دوی وایي چې والله دنیا باید په دې کې یو ګام واخلي. نو معلوم ده چې دنیا په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي، که امریکا دي که ملګرو ملتونه دي، دوی افغانان ښه پېژني. دوی باید دوی ته موقع ورکړي چې یو بل سره خبرې وکړي، یو استازیتوب جوړ کړي، یو ګروپ جوړ شي. که داسې یو ګروپ نه جوړېږي، څو ګروپونه جوړ شي، د ښځو استازیتوب ګروپ جوړ شي، د مدني ټولنو استازیتوب ګروپ جوړ شي، د سیاسي کادرونو ګروپ جوړ شي، د اکادمیکانو ګروپ جوړ شي، په آخر کې دوی بیا یو بل سره خبرې وکړي، یو زبده ګروپ جوړ کړي چې د هرې کټګوري په هغه کې ریپرزنټیشن وي. نو بل اخر داسې یو ګروپ جوړېدای شي. نن سبا نه دنیا یو بل سره ډېر نږدې ده، بیا مشکل کار نه ده. او په دې کې یو څه خرچه لازم ده، ضرورت وي مثلا کنفرانسونه ومونسي، سیمینارونه ومونسي، که یو دوه کنفرانس امریکا کې جوړ شو، یو دوه اروپا کې جوړ شو، یو دوه ترکیه کې جوړ شو، یو دوه ایشیا کې جوړ شو. نو معلوم ده چې افغانان یو بل سره راتولیږي او په دې کې سلیکشن کېدای شي. دا دومره سخت کار نه ده، څو وخت غواړي، څه مصارف غواړي او اراده غواړي. دا په دې کې شاید اراده وي. اوس خو دا مسله د کاغذ تنویس مطرح کړې ده، نو ضرور ده چې دا لوجستیکي لحاظ نه او پراکټیکلی لحاظ نه دا باید په دې باندې کار وشي.
مننه رامسپور صاحب. آغلی کړوخیل، د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې تاسو علي ځلې کوي او دغه نن سبا یې هم کوي. د رامسپور صاحب چې وویل چې د ښځو د استازیتوب ګروپ جوړ شي، آیا ممکنه ده؟
ولې ممکنه نه ده؟ بالکل ممکنه ده. زه فکر کوم چې باوجود د افغانستان دښمنانو کافي اندازه د ولس په منځ کې کاغه ښځې دي او کاغه نارینه او کافي تفرقه او نفاق اچولی ده، اما الحمدلله اوس هم هغه کسان شته د اکثریت په همدې باور دي چې موږ ټول د یو افغانستان لپاره مبارزه کوو، او د افغانستان د نجات او د ثبات او د ښه راتلونکي لپاره یو بل باید ومنو، یو بل باندې اعتماد وکړو، دغه ټول ناخوالو ته نه ووایو او په یو مصر کې نو خپل مشکلات سره حل کړو. د ښځو استازیتوب بالکل ممکنه ده. مهمه هم دا ده چې بیا څنګه چې آزاد صاحبیر څو موضوع ډېر مهمه دي. یو دا چې واقعا نو د پاکستان لاس، د پاکستان د استخباراتو او د فوج لاس باید افغانستان نه قطع شي، ځکه دوی په هیڅ صورت د طالبانو نه دوستان دي او نور ته ښه مشوره ورکوي، بلکې دوی کوشش کوي چې طالبان هم بدبخته کی او د طالبان بدبختي سره د افغانستان بدبختي جوخته نښته ده، ځکه چې اوس هغوی په قدرت کې دي. دوهمه موضوع چې د بهرنیان څنګه چې ما وویل چې دوی فقط زمینه ده د دغه نشستونو برابره کې، دوی بیا ما انتخابونه کې ځکه چې یو ځینې ځانګړې څېرې دوی لري، هم په نارینهو کې هم په ښځینه کې. مهم هم دا ده چې له هر ګروپ نه، له هر ډلې نه، له هر قومو، له هر کورونه مختلف کسان انتخاب شي د غول لپاره زمينه برابر شي، نو غول د فرصت ورکړي.
همدغه کسان به څوک یعنی مطلب می داده په افغان
ډېر سیاسي مخالف ډلې چې اعلان شوې دي او د نورم اعلان یې کی، دا ده هم کولش نمایندگی وکی غیر نور دغه سه ځینې ټولنیز حرکتونه دي چې سره یو ځای شوي دي، کغه د مدني فعالان دي، کغه لیکوالان دي، کغه ژورنالیستان دي، کغه اکاډمیک چیرې دي، کغه پخواني سیاسون دي، کغه احزاب دي، که قومي مشران او بانفوجه کسان دي، که د ځوانانو ګروپونه دي، که د میرمنو ګروپ ډېر خورا زیات ګروپونه دي. موږ په افغانستان کې هم لرو او د افغانستان بهر هم لرو چې هغوی په یو غیر رسمي تشکل کې کافي فعاله دي او په دې اسانی باندې کار کېدلی شي. اما مهمه دا ده چې واقعا امریکا او نور کسان په دې باندې نور باوري شي چې نور لاره حل نشته ده، فرصت کافی طالبان ته ورکړه. نور مهم هم ده چې د افغان ولس ته هم غوږ ونیسي، د هغوی د انسجام او د ناستې برابرو لپاره اهتمام وشي. مطمئنن چې پایله به مثبت وي او د افغانستان په ګټه به وي او دا به د طالبانو په ګټه هم وي.
مننه. آزاد صاحب، څرنګه تاسو په څه باور یاستئ چې آیا ممکنه ده چې د افغانانو ترمنځ ګروپونه جوړ شي لکه څرنګه چې رامیس پور صاحب مخکې اشاره ورته وکړه؟
ګورې د یو هغه ډول مسله ده لکه څنګه چې تاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه کړې چې افغانان په سلو په 200 ویشل شوي دي، 100 ویشل شوي دي. یو هغه ډول چې د مسلې ته د راتګ دپاره ګروپونه جوړ شي، ګروپونه تیار جوړ دي. څه فکر نه کوم چې د انسان فطرت د دې اجازه انسان ته ورکوي چې ټول انسانان د یوې جغرافیې ټول انسانان چې په جغرافیه کې ژغنه مطلق په یوه فکر باندې وي. بیا په ځانګړې توګه کله چې سیاسي فعالیت کېږي یا د سیاسي فعالیت تمثیل کېږي، دا په دا 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 د فطري د چې خلک به بیلابیل نظرونه لري، بیلابیل ایدیالوژي او سیاسي مفکوري لري او د بیلابیلو قشنو اساسټوبه په بیلابیل ډول کیږي. ګروپونه دا د اشخاصو په خاني بیکګراوند سره ځکه ځین اشخاص بد بیکګراوند لري یا بد سابقه لري او یا که د دینو کسانو ځانګړي د غشتن تر ځغلې محدود وړي ښکارا دي. ګروپونه تیار جوړ دي کله مېرمنو ګروپونه دي په یو کې شک نشته چې د بیلابیلو سیاسي مفکورو استازوب کیږي، کله ځوانانو دي کې مثلا مدني فعالانو دي، حتی کله خبريالانو دي، همدارنګه کله ځواني سیاسيونو دي، کله اوسني سیاسيونو یا کله چې په قدرت کې یا قدرت کې نه دي. تر ګروپونو جوړتي دا 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 شاید ډېر واضح ده. مهمه دا ده چې د افغانستان مسله څه ډول په استقلالیت باندې اوسي، یعنی د افغانانو په استقلالیت باندې چې دا په دې باندې ټینګار کوم. لبه د مرغ ډیرای کسان په تیرو واته میاشت کې چې د ناسي وسولې په ترکیه کې د ځواني سیاسيونو یا ځینې کسانو چې نن سبا ځینې هشتګونه کاروي د افغانستان مسله خورا ډېره قومي مسله کړې ده، همدارنګه که طالبانو د اردف د افغانستان مسله یا دیږي، تر دې د بریده پورې په دې کې د افغانانو استازیتوب نه کېږي. له بله مرغه د سیمې د قدرتونو استازیتوب کېږي. دا ګروپونه تیار جوړ دي، دا ګروپونه جوړ دي او تر هغه مهاله دا ګروپونه له بده مرغه نتیجه نشي ورکولی تر څو پورې چې دی د افغانستان مسله د یو ستراتیژیک چیرنه ورسته یاد یا حد اقل دغه د شلکلنه دولت تیر سو په افغانستان کې کومه جتی سو د دې چیرنه ورسته یو نتیجې لري نو ورسته د مسلې تراونه دانګي. تر هغه پورې چې واده د شوهات تر هدف پورې وی چې د طالب سره مخالفت لرم، بس په همدې مخالفت باندې زه یو طرف مده دا د مسلې حل نه ده. زه مخالفت لرم په کوم مسایلو باندې، په کوم ملي ګټو باندې، یز ما ستراتیژي، یز ما پالیسی سره یز څنګه کولای سم چې د دې مسلې د حل لپاره د خپل یو هدي اقل یو تګلاره ولرمه. تر هغه پورې چې پر دې باندې کارونه شي، ګروپونه تیار جوړ دي، تر هغه پورې نتیجه نه ورکي. له بده مرغه تر ډېره بدیده پورې په تیرو شلو کلونو کې اوس هم دولتونه په خپل ځای پرېږدو، حتی ډېر داسې ادارې وي د غیر دولتي یا د غیر انتفاعي ادارو په نامه نړیوالې چې هغه هم خپل فعالیتونه درته درلودل. ډېری کسان د هغو لپاره هم استازیتوب کوله. د افغانستان مسله یو شعار ګرځېدل او سلوګان او په هر پار سټیج باندې د ښځو د حقونو، د ماشومانو د حقونو، د بشر د حقونو نارې وهل کېدلې او بیا موږ لیدلې چې بیرته به ډېری هغه کسانو دغه حقوق پایمال کوله. که د افغانستان د بشر د حقونو استازیتوب تیرو شلو کلو کې سوی دی، حتی مشرتوب چې سوی دی، هغه داسې کسانو کړی دی چې له بده مرغه تر ډېره بریده پورې هغه د یو ډل د کومو ډلو سره سیاسي اړیکې درلودې. هغه د بشر د حقونو په پایمالول یا د بشر د حقونو څخه د سرغړونه باندې تورن و. نو تر هغه پورې چې دغه ګروپونه په واقعي ډول باندې د افغانستان مسلې د حل لپاره خپل سیاسي تګلاره ونه لري، یوازې تر بیانونو پورې، تشویقونو پورې محدود وي، نتیجه نه ورکوي. ګروپونه تیار جوړ دي او ګروپونه دام نشي کېدلی چې ټول خلک د پیوه غږ باندې وي.
البته مننه آزاد صاحب، البته ګروپونه داس کوم څه ته چې تاسو ګروپونه وایسته چې جوړ دي، بیا بیرته تاسو دا خبره وکړه چې دوی جنې کسان پخوانی چارواکو باندې فرضاً انتقاد وکړو، او دا اوس چې ورته ګورو په دې راپورونو له مخې پخوانی چارواکي تر اوسه پورې توانېدلی دي په دې کې چې بیا په ترکیه کې غونډه جوړه کړي او بیا په ویانا کې غونډه جوړه کړي. له هغوی پرته خو داسې کوم د غونډې راپور ازادي راډیو فرضاً نه دی ورکړی چې دغه افغانان دي او دا سر راغونډ شوي دي او دوی ډله جوړه کړې ده او بیا یو ګروپ جوړ کړی دی. آزاد سر
ګوره، تاسو مخکې خپله خبره کې یادونه وکړه چې تامرس په ترکیه کې د انجینرال د ډاکټر د ګروپ سره هم لیده کاته کړي، دا هم ګروپ دی. په تېرو شپږو اتو میاشتو کې په ځینې هېوادونو کې ځینې حرکتونه وسول، ځینې د بیلګې په ډول ځینې لاریونونه وسول، دا هم ګروپونه دي. کله چې د افغانستان د مسلې دپاره د ناستې مسله یادېږي، په هغه وخت کې دا ګروپونه خپل بېرته راپیدا کېږي. دا یعنی یو هغه ډول دي چې په ترکیه او پویانا کې کومې ناستې وسولې دي، هغه د دې خورا معلومه او دغه ناستې اوس د هېواد سره غړو هم دغه خپل حرکت بیلواله اعلان کړي د بیلګې په ډول یونس قانوني. هغه مسله ډېره معلومه ده. اما نور ګروپونه که څه هم په ازادي راډیو یا نورو رسنیو په دې باندې راپور نه جوړ کړي یا راپور نه دي، داسې غټ فعالیتونه نه شوي. اما تر ډېره بریده پورې که موږ سوشل میډیا ته راځو، که ځینې نیټورکو ته، ځینې فیسبوک ته راځو، د بیلابیل اقشارو بیلابیل ګروپونه جوړ دي، لمنو ګروپونه جوړ دي، حتی په هېواد کې دننه ګروپونه جوړ دي، ځینې حرکتونه، ځینې لاریونونه شوي دي، همدارنګه د بالې جوړ شوي دي. اما هغه سټېټس چې د ایمن لري، د کریمو له پخواني د پخواني سیاسي چارواکو سره په تله کو یا غنکنه چې پخواني سیاسي چارواکو لري، هغه ډېر افغانان نه لري، خصوصا هغه افغانان چې په تېر یو کال کې په لسګونه زره کشمیر باندې غلا له هېواده ماجر سوله، او که په هر هېواد کې دي، هغو امکانات نن هم خورا ډېر محدود دي. هغه امکانات لري چې په لوړه کچه باندې غونډې وکړي یا
دا مننه
په فکري لحاظ یا د نیټورک لحاظ ډېری افغانان ورسره وصل دي، او دا نیټورکونه یا دا ګروپونه جوړ شوي دي.
وخت په خلاصېدو دی، په لنډو به دی رامسپور صاحب نظر واخلو. رامسپور صاحب، د خبرونې په اخیره کې څومره خوشبینه یاست چې دغسې یو ډیالوګ به د افغانانو ترمنځ را جوړ شي؟
زه شخصا بیره دیالوګ نه بل بدیل نه ګورم. وزنه بهترین لار همدار چې افغانان یو بل سره کینی، په دې کې شک نشته چې موږ شل کال مخکې هم دغه وو وابسته وو، نن هم افغانستان یو ضعیف هیواد دی، وابستګي لري، سبا به هم همداسي شل پسل مستقل هیواد تاسو په دنیا کې ماته وخه چې څوک د پاکستان د ایران دوست.
او رامسپور صاحب، تاسو ویل چې د لپاره وخت په کار دی، څه اټکل کوي که چې وشي څومره وخت کې به دیالوګ رامنځته شي؟
که هڅه وشي په څو میاشتو کې دا کېدای شي چې تاسو کار ورته برابر شي.
مننه اغلی کډوخیل، په وروستیو کې تاسو نظر واخلم، تاسو دې ډیالوګ ته څومره خوشبینه یاست او په څومره وخت کې اټکل کولای شي؟
دا مربوطه ده چې څومره د لپاره یو واقعا قوي سیاسي اراده موجوده ده. افغانان آماده دي، زه فکر کوم چې افغانان د افغانستان لپاره واقعا اندېښمن دي. که څوک د باندې مدي هغوی ارامنه دي، ځکه چې افغانستان کې وضعیت ډېر خرابه ده، او د دې ناورین مخه نیولو لپاره واقعا موږ یو زیاتو زلو ډایلوګ ته ضرورت لرو. هر وخت چې د بینالمللي دوستان زمینه برابره کې، زمینه د سفر، زمینه د جای، د دعوت، زه فکر کوم چې دا ډېر انعکیدونکی ده.
ډیره مننه شینکی کډوخیل، نجیب آزاد او رامسپور چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخت چلو. اوریدونکو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې د سکایپ او ټلیفون او یا واتس اپ لاري ګډون وکړ.
زرو جانے نرے باراندے تو تیرا یہ وار بینا زرو جانے نرے باراندے تو تیرا یہ وار بینا زرو دلاری لری تماشے بدیری کو